السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې تر ډیره د مجله پر ادبي، فرهنګي او هنري مسلو راڅرخي. دغه ساعت لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې له پاکستانه د افغان کډوالو ایستلو د پاکستاني چارواکو او طالب ډیپلوماتانو ترمنځ ناندرۍ پارولې دي، خو خپل کډوال بیا وایي چې ورکړل شوی مهلت ډیر کم دی. دا او نور راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. په ویانا کې د طالبانو د حکومت مخالف څیرو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د یو عبوري یا لنډمهالې حکومت له جوړېدو سره مرسته وکړي. دغه مخالف څیرو پرون چهارشنبه د ویانا بهیر پنځمه غونډه د اعلامیه په خپرولو سره پای ته ورسوله. په اعلامیه کې چې ګڼ شمېر افغان رسنیو خپره کړې، راغلي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو په وړاندې د افغانستان د خلکو مبارزه او هوډ په رسمیت وپیژني. دوی دغه راز ویلي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره یې د لارې نقشه برابره کړې چې اډانه کې سیاسي راتلونکي، نړیوالې اړیکې، بشري حقونه او اقتصادي مسلې رانغښتل شوي دي. طالبانو د غونډې پر اعلامیه تبصره نه ده کړې، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دوه ورځې وړاندې دغه غونډه تکراری او بې ګټې بللې وه. مجاهد ویلي و چې د غونډې ګډونوال جګړه غوښتونکي او دسیسه جوړونکي دي. د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت وایي د دغه وزارت له سرپرستۍ د عبدالحکیم شرعي د استعفا په اړه راپورونه ناسم دي. د دغه وزارت ویان برکت الله رسولي چهارشنبې ناوخته په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د عدلیې وزیر د اسلامي امارت د مشر د حکم پر بنسټ د درملنې په موخه د دویم ځل لپاره متحده عربي اماراتو ته تللی دی. د رسولي په ټکو شرعي به ډیر ژر بیرته افغانستان ته راستون شي. د طالبانو لخوا د شرعي د استعفا د رد خبرونه وروسته له هغه خبرېږي چې په کابل کې یوې سرچینې د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړه چې د طالبانو د مشر د پریکړو په تیره بیا د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د دریز له کبله د کابینې ډیر شمیر وزیران خوابدي شوي او استعفا یې ورکړې دي. په تاشکند کې امریکایي او ازبک چارواکو د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په تاشکند کې د امریکا سفیر جاناتن هنیک او د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشیف په یوه کتنه کې د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه خبرې کړې. په هغې اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ د وزارت خبره کړې، راغلي چې په کتنه کې د نړیوالو هڅو په چوکاټ کې له افغانستان سره د اړیکو پر پراختیا خبرې شوې دي. د بشري حقونو څخه باندې دیرسو بنسټونو ائتلاف ویلي د سږ کال د جنوا د سرمشریزې د ښځو نړیواله جایزه په افغانستان کې د ښځو چارو پخوانی وزیر مسعود جلال او د هغې لور حسنا جلال ته ورکړل شوې ده. د جنوا سرمشریزې د سه شنبې په ورځ په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې دا جایزه د ټولو هغو افغان ښځو په استازیتوب چې د بشري حقونو لپاره هڅه کړې، مسعود جلال او حسنا جلال ته ډالۍ شوې. په خبرپاڼه کې وړاندې راغلي مسعود جلال لومړنۍ ښځه وه چې د افغانستان ولسمشریزو ټاکنو لپاره یې ځان نومان کړی و. د خبرپاڼې په ټکو حسنا جلال هم د افغان ښځو غورځنګ جوړ کړی چې په نړیواله کچه د ښځو غږ پورته کوي. دا جایزه د جنوا د بشري حقونو او ډیموکراسۍ په ولسمه کلنۍ غونډه کې د ټولو هغو افغان ښځو په استازیتوب ډالۍ شوې چې انساني کرامت او برابرۍ لپاره یې مبارزې کړې دي. د اسرایلو پاوز وایي چې د چهارشنبې په ورځ د غزې تړانګې په لویدیځه غاړه کې د عملیاتو پر مهال درې فلسطینیان وژلي دي. د اسرایل پاوز په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان پر ترهګرو د وسلو د پلور په خاطر د څار لاندې وو. او د چمپیونز ترافي لوبې په لړ کې سبا جمعه افغانستان خپل لومړنۍ لوبه له جنوبي افریقا سره کوي. دغه لوبلړۍ پرون چهارشنبه د پاکستان او نیوزیلند پر لوبې پیل شوه چې نیوزیلند کوربه پاکستان ته په شپېتو منډو ماته ورکړه. نیوزیلند په ټولو 50 اورونو کې د 50 لوبغاړو په سوځېدو د پاکستان لوبډلې ته 321 منډې هدف ورکړی وو. دا لوبه د چهارشنبې په ورځ وشوه، پاکستان یې پچه ګټلې وه. اوریدونکو دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. که چیرته انټرنیټ لرئ، زموږ خبرونه، راپورونه زموږ پر پښتو فیسبوک پاڼه کې هم موندلی شئ. د فیسبوک آدرس مو دی facebook.com/azadiradio. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبری برخه کې به راشو. د راپور ته چې له پاکستانه د افغان کډوالو استل هغه مسله ده چې د پاکستانی چارواکو او هلته د میشتو طالب ډیپلوماټانو ترمنځ ناندرې پاره ولیدي. اسلام آباد کې د طالبانو شارج دافیر وایي پاکستان لمخکنی پلان او د دوی له خبرولو پرته له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه د افغان کډوالو نیول او اخراج پیل کړي، خو پاکستانی چارواکي بیا وایي دوی کډوالو سره تر خپل واسې ښه چلند کړی او اوس د طالبانو نوبت دی چې حقونه یې ورکړي او وطن کې د بشپړې مشتدا زمینه ورته برابره کړي. تفصیل به له فریدې سیاله واورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شفقت علي د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې چې د دې وزارت پر وېپاڼې خپور شوی ویلي د افغان چارواکو د ایداوی ناسمې دي چې ګواکې د افغانانو سره په پاکستان کې ناسم چلن کیږي. د هغه پټکو پاکستان له لسګونو کلونو راهیسې د میلیونونو افغانانو کوربتوب کړی او د محدودو نړیوالو مرستو باوجود هغوی ته زده کړې، روغتي خدمتونه او نورې اسانتیاوې برابرې کړې دي. د دې ترڅنګ پاکستان ویلي د ناقانونه بهرنیانو د ایستلو پلان په 2023 کال کې پیل شو او د دې پروسې پر مهال د هر ډول ناوړه چلند د مخنیوي لپاره لازم اقدامات شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې دوی له افغان چارواکو سره پراخې خبرې کړي څو د افغان کډوالو د ورستنېدو پروسه منظموي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان د شفقت علي له خولې زیاتوي پاکستان تر خپلې وسې هر څه کړي، خو اوس د طالبانو د حکومت اصلي آزموینه ده چې آیا دوی خپلو ستنو شوو وګړو ته په افغانستان کې د ژوند لپاره مناسبه فضا برابروي او که نه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې بیان مخکې په اسلام آباد کې افغان سفارت د چهارشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر په یو اعلامیه کې ویلي وو پاکستاني چارواکو په رسمي ډول له سفارت سره افغانستان ته د کډوالو د ایستلو په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي شریک کړي. سفارت د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو موضوع باید روښانه کړي او که دا اقدام انفرادي عمل وي مخه یې ونیسي. د سه‌شنبې په ورځ د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د پاکستاني چارواکو له خولې ویلي وو ټول افغانان پرته له هغو چې معتبرې ویزې لري باید د 2025 کال د فبروري تر وروستۍ نیټې له اسلام آباد او لاهور پنډۍ ښارونو ووزي. په دې پریکړه کې نه یوازې هغه افغانان شامل دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته کډوال شوي، بلکې هغه هم پکې راځي چې پخوا پاکستان ته تللي وو او د ICC او PR کارتونه لري. فرید الله چې نږدې 30 کاله کېږي پاکستان کې اوسېږي او په پېښور کې کاروبار لري، ازادي راډیو ته وویل
نو دلته غټ غټ کاروبارونه دي، تقریبا د هر چا 2 او 5 او 6 دوکانونه دي، نو دا به مکمل ختم شي. دا بیا د افغانانو چې کوم سرمایه ده نو هغه مکمل ختم شي، نو هغه نشي کولی چې نو ته حکومت ورکولی شي او نه دا په دې 15 یا 16 ورځو کې دا کاروبار راغونډېږي.
دا فرید الله په خبره نه یوازې د پانګې له لاسه ورکولو ته اندېښنه لري چې پاکستان افغانان داسې هېواد ته شړي چې هلته کاروبار نشته او لا د مخه ورغلي کډوال له ستونزو سره مخ دي. عبدالرحمن شوی د کندهار د نساجۍ د قلندرزیو د کډوالو په کم کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته وویل
نه پاکو اوبو ته لاسرسی لرو او نه هم مثلا په کلي کې مسجد لرو، نه په کلي کې مکتب لرو، نه کافي خواړه لرو.
د پاکستان حکومت ادعا کوي چې یوازې هغه افغانان نسی چې قانوني اسناد نه لري، خو په پاکستان کې میشت افغانان بیا وایي د قانوني اسنادو د درلودو سربیره هم د پولیسو لخوا نیول او زورول کیږي. پاکستان د حکومت په وروستۍ اعلامیه کې هڅه شوې چې د افغان کډوالو د جبري ایستلو موضوع ته د یوې قانوني او منظمې پروسې بڼه ورکړل شي. په بیان کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نه یوازې دا چې اسلام آباد کې د طالبان د حکومت د شارج دفیر څرګندونې رد کړي، بلکې دا پوښتنه هم راپورته کړې ده چې آیا د طالبانو حکومت کولی شي چې رسنو شوو افغانانو ته د اوسېدو او ژوند کولو مناسب شرایط برابر کړي او که نه. دا درې څرګندوي چې پاکستان غواړي له خپلې خاورې څخه د افغان کډوالو د جبري ایستلو په برخه کې د نړیوالو انتقادونو مخه ونیسي او پر طالبانو فشار راوړي چې د کډوالو د بیرته جذب لپاره مسؤلیت واخلي.
و موریدل چې پاکستان کې د افغان کډوالو د ایستلو مسله په یو جنجالي بحث اوخته ده. طالبان وایي چې د پاکستان حکومت له دوی سره همغږي نه ده کړې او په خپل سر یې د کډوالو نیول او زورول پیل کړي دي، خو د پاکستان حکومت بیا وایي چې دوی له کډوالو سره سم چلند کړی او اوس د طالبانو وار دی چې حقونه یې ورکړي او خپل هیواد کې د بشپړې مشتدو زمینه ورته برابره کړي. بلورته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د هغه دفتر د تړلو خبرې ترلاسه کړي چې له نورو هیوادونو او افغانستان څخه امریکا ته د افغانانو د لیږدولو لپاره کار کوي. روټرز خبری آژانس پرون دغه راپور ورکړی دی، خو په بیلابیلو هیوادونو کې امریکا ته د تګ په تمه منتظر افغانان وایي چې دغه خبر ډیر خواشینی کړي. تفصیل په دې راپور کې
متحدو ایالاتو ته د افغانانو د انتقال او بیا میشتیدنې د پروګرام د بندیدو په اړه خبرو سوي راپورونو د دغه پروګرام په شرایطو د برابر او کسانو ترمنځ اندېښنې راپارولې دي. رویټرز خبري اژانس د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 19مه راپور ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یاد هیواد کې د افغانانو د بیا میشتیدنې د بندیدو په اړه خبرتیا ترلاسه کړې ده. یو امریکایي چارواکي د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروګرام یو مطرح ملاتړي او دوو خبرو سرچینو رویټرز ته ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ادارې ته چې د افغانانو د میشتیدو پر پروګرام څارنه کوي ویل سوي چې د دغه پروګرام د ختمېدو لپاره دې د روان کال تر مارچ میاشتې پورې یوه طرحه چمتو کړي. رویټرز خبري اژانس یتوي چې دې مواردو کې د کیر د همغږۍ مرکزونو تړل هم شامل دي چې په قطر او البانیا کې د افغانانو د بیا میشتیدنې د اسانتیاو لپاره رامنځته سوي دي. خو سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لا په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. د امریکا د کډوالۍ کیس لرونکي ډیری کسان چې په میاستو آن له کلونو راهیسې په افغانستان او نورو هیوادونو کې د لیکت په تامه دي اوس له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. محمد یونس بصیری چې د قطر په کمپ کې دیره دی او امریکا ته د تګ کیس لري ازادي راډیو ته وویل:
پر زه خپل داسې رواني حالت کې یم چې پیخي مې تشویش باندې درسته په خوب نه راځي، نو مشکلات بیخي ډېر دي. خلک خوند په تشویش دي چې څه به کېږي، نو څوک وایي چې دا خل لیږي له قطره بل چېرته لیږي، څوک وایي یو شی وایي څوک بل شی وایي. داسې دقیقې هغه نه ده معلوم چې څه به وشي.
په پاکستان کې افغان کډوال ایمال هم ورته اندېښنه لري.
دا ډېر خورا بد خبر دی او دې خبر زما پر رواني وضعیت ډېر بد تاثیر کړی. متحده ایالات او دوی سره بسنه حدونه په دې پوهیږي چې افغانستان ته ګرځیدل هغه خلک چې دلته میشتي هغه د پاره یو انتخاب نه دی.
رویټرز په خپل راپور کې ویلي چې د افغانانو د لیکت ائتلاف افغان یوک مشر شان واندیور امریکا کې د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروګرام احتمالي تړل ملي ننګ او د هغو کسانو پر وړاندې خیانت بللای چې د متحده ایالاتو ترڅنګ جنگیدلې دي. وړاندې راغلي چې د دې پروګرام د بندیدو اقدام کولای شي ټول هغه افغانان اغیزمن کړي چې ایس ای وی کیسونه لري او یا هم امریکا ته د انتقال لپاره په بیلابیلو هیوادونو کې دیره او د پناه غوښتنې کیسونه یې د څیړلو په حال کې دي. رویټرز د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې د دې ډلې 110,000 تنه په افغانستان، 40,000 په دوها او تیرانا او پاتې 50,000 نور یې په کابو نوي هیوادونو کې چې نږدې نیمایي په پاکستان کې دي امریکا ته د لیږدو په تمه دي. مخکې تر دې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وخت له رسېدو وروسته امریکا ته د پناه غوښتونکو د بیا میشتیدنې پروګرام د دریو میاستو لپاره وځنډاوه. د امریکا متحدو ایالاتو د افغان کډوالو د لیک د ځنډولو په اړه ویلي کوم افغانان چې امریکا ته انتقال شوي له امنیتي اړخه سم نه دي څیړل شوي. متحدو ایالاتو د هغو زرګونو افغانانو لپاره چې افغانستان کې د امریکا د ماموریت پر مهال له دغه هیواد سره په بیلابیلو برخو لکه امنیتي او پراختیايي پروژو کې همکاري کړې ده د پی 1 پی 2 او ایس ای وی په څیر د کډوالۍ ځانګړي پروګرامونه تنظیم کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې په خبرونو کې هم واوریدل، په ویانا کې د طالبانو د حکومت د مخالف څیرو غونډه پای ته رسیدلې. دوی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د یو عبوري یا لنډمهالي حکومت له جوړېدو سره مرسته وکړي. دغه مخالفو څیرو پرون چهارشنبه د ویانا بهیر 15 غونډه د ویلامې په خبرولو سره پای ته ورسوله. په ویلامیه کې چې ګڼ شمیر افغان رسنیو خبره کړې، راغلي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو په وړاندې د افغانستان د خلکو مبارزه او هوډ په رسمیت وپیژني. دوی دغه راز ویلي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره یې د لارې نقشه برابره کړې چې اډانه کې یې سیاسي راتلونکي، نړیوالې اړیکې، بشري حقونه او اقتصادي مسلې رانغښتل شوي دي. طالبانو د غونډې پر اعلامیې تبصره نه ده کړې، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دوه ورځې وړاندې دغه غونډه تکراري او بې ګټې بللې وه. د ویانا د غونډې مهم ګډونوال د ملي مقاومت په نوم جبهې مشر احمد مسعود او د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د مخالف ډلې مشر محمد یاسین زیادی پر دوی سربیره لزګونه نورو سیاسي څیرو، د پارلمان په خوانی یو غړو او د بشري حقونو او ښځو فعالانو په غونډه کې چې دوه ورځې دوام وکړ برخه اخیستې وه.
ازادي راډیو ته ورج ونیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو که غواړی چې د ازادي راډیو له خبرونو او راپورونو خبر شئ، زموږ ویبپاڼې ته سر ورښکاره کړئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ، زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ. د فیسبوک پاڼه هم درسره خوښه کړئ. میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال سئ. آدرس دی facebook.com/azadiradio. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکي کلاکې نیوکې کړي. هغه یې داسې دیکتاتور بللی چې په جګړه کې د ښکېلتیا له کبله یې میلیونونه کسان وژنې ته برابر کړي دي. ټرمپ دا نیوکه وروسته له هغې کړې چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د سعودي په پلازمین ریاض کې د سولې په خبرو کې د اوکراینی چارواکو په نه ګډون اندېښنه څرګنده کړه. د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ د امریکایي او روسي چارواکو ترمنځ په ریاض کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه د سولې خبرې اترې وشوې. په دې اړه پام وکړئ، د فریدې سیال راپور ته ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله له یاده مباسي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سخت نیوکې کړي او هغه یو دیکتاتور بللی دی. ټرمپ ویلي که زلنسکي ژر اقدامونه کړي، خپل هیواد له لاسه ورکوي. ټرمپ دغه نیوکې پر خپل سوشل پلیټفارم چې د ټروت په نوم یادیږي د چهارشنبې په ورځې د فبروري په 19 کړي دي. ټرمپ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له ټاکنو پرته دیکتاتور بللی ویلي دي. که چېرته هغه ژر اقدام ونه کړي، د دې فرصت به ونه لري چې د خپل هیواد په نوم څه ورپاتې شي. د اوکراین د اساسي قانون له مخې له 2022 کال راهیسې، لکله چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی، په دې هیواد کې پوځي حالت رامنځته شوی او ټاکنې پکې منع شوې دي. د زلنسکي د ولسمشرۍ 5 کلنه دوره د تیر 2023 کال په مې میاشت کې پای ته رسیدلې وه. له دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي و ځکه له اوکراینی سیال سره د سولې خبرې اترې نه کوي چې زلنسکي دا واک نه لري چې د اوکراینه د ولسمشر په توګه د سولې تړون له روسیې سره لاسلیک کړي. ټرمپ وړاندې لیکلي ښایي زلنسکي وغواړي چا د لویدیځو هیوادونو مرستې له اوکراین سره دوام وکړي. دا ټرمپ په ټکو زه له اوکراین سره مینه لرم، خو زلنسکي د اوکراین سره یوه ناوړه کړنه ترسره کړې ده. ټرمپ وړاندې ویلي د اوکراین په جګړه کې په میلیونونو کسان غیر ضروري وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د سخت نیوکې وروسته له هغې کړي چې زلنسکي په سعودي عربستان کې د امریکایي او روسي چارواکو ترمنځ د اوکراین د جګړې په اړه خبرو اترو کې د اوکراین د نه ګډون په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. زلنسکي ویلي و هیواد یې روسیې سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره سعودي کې مذاکراتو ته نه دی وربلل شوی او هغه په دې اړه حیران دی. د سه شنبې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سعودي په پلازمینه ریاض کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مارکو روبیو سره ولیدل. په لیدنه کې د امریکایي او روسي چارواکو ترمنځ د سولې په اړه خبرې شوې وې. د خبرې اترې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوړې کچې نمړې مخامخ خبرې وي. دوی هوکړه کړې وه چې د جګړې د پای ته رسولو د خبرو لپاره به ډلې ګماري. د همدغې تیرې سه شنبې په ورځ چې د سعودي په پلازمینه ریاض کې امریکایي او روسي چارواکو د اوکراین د جګړې په اړه خبرې کولې، د اوکراین ولسمشر د ترکیې په رسمي بلنه دغه هیواد ته ورغلی و. هغه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر لیدنې وروسته په ګډ خبري کانفرانس کې ویلي و د ریاض خبرو ته د اوکراین هیڅ استازی نه دی وربلل شوی او ټینګار یې کړی و چې د سولې په خبرو کې باید اوکراین شتون ولري.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. په دې خبرونه کې مو د نورستان د ژوندو له دودونو خبرو.
د ژوند دی وړه خی او خرابې دي نه او ډوډۍ هم څه پخې دي.
شعر لرو.
هغه زور شرابی المرهم ماشوم شوی د کوچنی لاټین په سیر د کوم جماعت د چت په تیر راځړېدلی.
د دې شعر له شاعر نور محمد لهو سره پر همدې شعر ژغېدلیم.
څو ډوله تصویرونه لرو، یو آینې دي او انتظایې دي.
د دې نقد تر څنګ په دې راډیوي مجله کې کیسه لرو.
د جامې ګنډلو ماشین دی غږ ودرېد. ځوانه ښځه په خبرو کې ورولوېده. سړیا تر اوسه خوله په اول سین کې دی، زده به یې کړي.
څرنګه هنري عکس اخیستلی شو؟ میرویس رسولی مې راښخولی چې په چک جمهوریت کې د عکاسي هنر لوستی.
لارې، سیندونه، کټارې یا سوري د لیدونکي سترګې اصلي موضوع ته بیایي.
داونی راډیوی مجله په نورستان کې لوی ودود سره پیلو. په دغه ولایت کې ژوندو ته دانی شزی وروړي او شزی وړکوي. نورستانیان وایي چې په خوا به یې په میچنو دانی میده کولی او د ژوندو له رواجېدو سره له دې ستونزې خلاص شوي دي. په دې راپور کې مو پر دغو ژوندو ګرځو.
په نورستان کې لا هم خلک په ژرندو دانی وړکوي. دا د نورستان ولایت وانتویګل ولسوالۍ اړوند د وان کلی د ژرندې غږ دی. د ژرندې څرخونه د اوبو په زور او له تیږې جوړ درون پلی د همدې څرخونو په ځواک تابیږي. د ژرندې په ډول د جوارو پرتې دانی په یوه لرګینه کوچنۍ ناوه کې په ترتیب له تیږو د جوړو شوو پلونو منست غرزیگی او د پاسانی پل غرزیدو سره پورو بدلیگی. د سیمی وسیدون کی عبدالوهاب په همدی جرند کی ولار دی وای
په ما جرند تیزی کی کمی دی. یو سره چې د لارګي جیک کی تیزی به سره کمی دی. شنو ځاسه جوړ راوړو بیا دا ته راچو.
عبد الله او شمس الرحمن ازادي رادیو ته ویل ژرندې په اوبو چلیږي مصرف نه لري او وړې هم له نورو خواږ دي.
ژرندې دومره ارزښت لري چې د وړې جمعې د فالې او دینه چې د جوارو او د غنمو د خپل توخه چې هم دینه خلک استفاده کوي. د ماشيني صرف تفاوت لري د دې وړو چې د ماشيني د غنه چې د دې خوګوالي زیاتې دي. څوک چې په دې بلد دی هغه ډیر خوخې د ماشيني وړو نه د ژرندې وړي.
ازمون په منطقو کې دانه مانه ژرند ته وړل کیږي او په ژرند کې وړکیږي. د ژرند وړه خې او خرابېږي نه او ډوډۍ هم خپخېږي.
ژرند چې خلک پری له پیړیو را پدې خوا دانه وړکوي د تیګو له دوه پلونو څرخ ناوي ډول او نورو شیانو جوړه شوې ده. نورستانیان وایي له ژرند وړاندې به خلکو د تیګو واړه پلونه جوړول چې ورته یې میچن ویلې. میچن به په لاسونو تاووله او دانی به پرې وړکولی. په خبرې د ژرندو راتک سره له هغو کړاوونو خلاص شوې دي. تاج الدین ازادي راډیو ته وویل
والا ژرندونه مخکې خو مونږ اوریدل دي چې داسې یو غړتي کا دستا وې او هغه سره وړکول وای دي. ساحه کې تر اوسه ماشینونه نه درغله. همدغه ژرندونه استفاده کوي غنم او جوار راوړي په نوبت وار سره دغه ژرند کې وړکوي.
ځایی اوسیدونکو به په نورو سیمو کې چې لا هم له ژرندو استفاده کیږي د ژرندې ترمیم او چلول لپاره یو ځانګړی کس ساتلې وي چې ورته ژرندګړې وایي. خو دوی هر یو په دې پوهیږي چې ژرند ترمیم چالانه او دانې پرې وړکړي. عزت الله ازادي راډیو ته وویل
دا مکرای مشران چې کم دي دا د هغه د خوانه وسم برابر دي او کم وخت چې د کانه مړ خراب شي دا درګه مرګه خراب شي هغه وته بدلی نو خپل استفاده کوي او بس خپل ضرورت پیرا پکې نو.
د کرنې او مالداري چارو کارپوهان وایي ژرندې له پخوا د خلکو په ژوند کې مهم رول لري. د دوی په وینا په ډیزلی برېښنا چلیدونکي ماشینونه پیسو ته اړتیا لري او همداراز ورسره چاپیریال هم ککړیږي. خو ژرنده په اوبو کار کوي. همدا اوبه د سلګونه جریبه ځمکې خړوبولو د چاپیریال د ښکلا او پاک ساتلو سبب شوی دی. انجنیر محمد ایوب وایي
ژرند چې دغه انرژي ته ضرورت نه لري او نه چاپیریال ته ککړیږي. یوازې د اوبو دغه موجوده منابع نه چې اوبه دي د هغې نه استفاده کوي نو دا د چاپیریال ساتلو لپاره هم ډېر ښه ارزښت لري.
په نورستان کې په داسې حال کې لا هم خلک په ژرندو دانی وړکوي چې په ډېری ښارونو او سیمو کې ژرندې په برېښنایي ماشینونو بدلې شوې دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختم
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د تصویرونو له شاعر نور محمد لهو څخه به یو شعر واورو بیا به پر همدې شعر نقد مخه کړو.
مرغې شوی خوشبوې موک نسرغه کې کو موک نسرغه کې کو اوس مسترګه او لاسونه سره بیل دي. تو پیړې شوی زما کور کې تا څراغ نه دی لګیدلی. هو هغه لکه د ګلو یوه تنده او شیرینه خوشبوی له ګلدانه په یوه باد پسې ده خپله الوته دی. څو پیړۍ شوې چې سپوږمۍ هم خپلې تاندې دایرې کې ټولې پیغلې رڼاګانې بندې کړي. هغه زوړ شرابي لمر هم ماشوم شوی د کوچني لاټین په څیر د کوم جومات د چت په تیر راځړېدلی. دلته ډېرې ځمکې لاو شوې بیا راشنې شوې. دلته ډېر ژیړ مازیګره راغله لاړه. شول وختونه چې د لوړو چنارو سرو ته نه یم ختلی. موږ نور نه سره هغه کیږو. کوم ماشوم چې لکه سیند به ټوله شپه چغې وهلې هغه اوس زموږ سینو کې وفات شوی. موږ نه سره هغه کیږو. اوس زموږ په قدمونو سرغاټول راپورته شوي او اوس زموږ په قدمونو سرغاټول راپورته شوي.
په دې شعر کې مو څراغ مړ کړی دی. په یو بل شعر کې هلته مو هم څراغ مړ کړی و. دا د ځینو ناقدانو په باور باندې دا کمال دی چې کله ناکله ځینې شیان څوک تکرار یاد کړي خو تصویرونه سره ورته نه وي. همداسې نه ده؟
بالکل بالکل. یو خو اینم دغه چې یو شعر ته یو بحث شوی و په رحمان بابا باندې او چا دا نقد کړی و. یو ځای کې وایي چې خده خده دا دنیا چې تو خده دی. بیا بل ځای کې رحمان بابا وایي چې دا دنیا په احمقانو دوا دانه دانه مکه په دنیا باندې غه وی هلته وی هسه وی هلته بل څه وایي که نه. نو دا رحمان بابا وایي ټول عمر همدغه ویډیو وایي که نه. ما یوه خبره باندې باید ولاړ وای. خو یو خو اوسنی کره کتونکي بیا وایي چې نه، امکان چې ده یو احساساتي موجود ده. انسان چې ده د طبیعت یعنی د پیښو په وړاندې یو غبرګون ښودونکی موجود ده. هغه هر خبرګون په اطلاع د ده یو چې دی کوي هغه د ده یو حساسیت ده د یوې پیښې په وړاندې. دغه حساسیت د یوې پیښې په وړاندې چې دی راخلي، مثلا اوس ګورې تالنده برېښنا کېږي، دا یو ناڅاپه تالنده برېښنا سي ولې موږ ډارېږو؟ ښه پوهېږو چې تالنده چېرته ده او اسمان چېرته ده او موږ چېرته یو. دغه ویره ولې موږ ته راغله؟ دغه ویره خپله یو احساس ده. که دغه ویره موږ کلمات واچو تاثیر کړو هماغه شیبه او هغه هماغه فضا کې چې ته کوم ځای کې ولاړې، مثلا خوک سړک باندې که یو بلانو سره یو ترین منځ کې ناست دی په کنسرت کې یا چېرته، دا محیط دا ټولو سره یو ځای کې یعنی یو په یو نوي شکل سره وړاندې کې دا خپله هغه تکرار مخه نیول کېږي. حتی ځینې وایي چې شاعر باید ابن الوقت وي. ډېرو نه ما اورېدلي ویلي چې شاعر باید ابن الوقت یا ابن الزمان یا د زمان تابع یا بچی باید ونه اوسي. ځینې وایي وزایم نه، شاعر باید په هره شیبه د هرې پیښې سره چې دی مخ کېږي هماغه لحظه چې کوم غبرګون دی ښایي هغه کوم احساسات چې در راپارېږي هماغه شیبه باید هماغه تصویر کې. هلته کېدلی شي اوس په ما باندې د برېښنا غږ ځینې وخت ډېر خوږ لګېدلی، ځینې وخت زه ته یو ډار شوی یم. هغه خوږ هم چې لګېدلی باید تصویر سي هغه چې ښه هم لګېدلی، ځکه چې احساسات په یو
همدغه علت ته چې بېرته تغییر راځي په شعر کې
باید تغییر راشي. او که زه همیشه له برېښنا نه وډار شم دا خو معنا داسې څه شي نو خبرې زما تکرار دي بیا څوک راسره
نه اوري.
او بله خبره په کلماتو کې ده. کلمات هم ډېر رول لري. شاعري بل څه لري نه، هماغه کلمات دي. ټولې لوبې له کلماتو سره دي. احساسات خو معلوم دي، مثلا ویره ده. ویره احساس ده، نفرت کرکه احساس ده، مینه احساس ده، عصبانیت کوچا غوسه کېږي احساس ده،
دا ټول مثلا احساسات دي او دا ټول مثلا د لري هر انسان د خلې حیوانات لري ټول لري او کله چې شاعر بیا دا وړاندې کوي ما تفاوت ولري مثلا زه یو چاته زنګ کوم همداسې بس ټلیفون زنګ کوم په پتنګ ده چاته ټلیفون کوم چې یو ملګري ته مې او څوک چې پاکه کې په اوله لرم هغې ته هر څه ویلی څنګ نو د هغه اول پوښتنه هم همدغه ایرانه چې څنګه یې دا د څنګه یې تعریف دا ده چې علي څه در باندې پېښ شوي احساسي حالت چې څنګه ده هغه وایي چې یاره زه ډېر خوب پتنګ ده خفه یم مثلا مشکل لرم بیا یو شي یو څه ستونزه را پېښه ده دا ډول څه زه د خپل احساسات هغه ته ور انتقالوم خپل ملګري ته هغې خپل ما ته را انتقالوي شاعر خپل احساسات را اخلي خو شاعر بیا یوازې خپل یو ملګري ته نه احساسوي هغه د هغه مخاطب کول د ډېر لوی ده هڅو کولی شي هغه ته ور انتقالوي خو دغه انتقال داسې نه وي چې مثلا ځینې وایي په الحمدلله یا ځینې مننه کوم یا هو زه هم ښه یم په دغو جملو یې موږ نشو کولی په شاعري کې هم موږ مجبور چې بېرته همدغه زه ښه یم یا زما وضعه ښه نه ده یا څه خفه یم
علت یې ممکن دا وي چې فرض که ته ووایې الحمدلله الحمدلله دومره تکرار شوی دی چې هغه احساس ترې وتلی او شای چې تکرار نوی احساس پکې پاتې کلمات پورې لاوسه پامبرته هم د غشیرته مرغی شوی خوشبوې کې کو ګورو توند او شیرینه خوشبوې ل ګلدان په یو باد پس په خپل الوتله ګوره ډیر کافر تصویر دی دلته بیا یو تصویری ابهام دی البته لفظي ابهام هم دالري او مفهومي ابهام هم تر همدې تصویر مخ کې په دې شیر کې تصویرونه نسبتا عادي دي یعنی دو کسان دی خبری نسره کوي او سترګې او لاسونه سره بیل دي البته دغه برخه بیا یو څه بیل ده لیکن دا کمال دی چې تصویرونو کې داسې تدرج وساتل شي یعنی د شعر تصویرونه یو رتم غواړي داسې نه کې نسې کېدی فکر را سره هم نظر یاسي که نه داسې نسې کېدی سي یو ځل ډیر عمیق احساس وړاندې کوي بیا بیرته سلو شي البته که بیا بیا عمیق راځي بیا سلو راځي خو بیا یو رتم یې پیدا کړو لیکن زموږ ځینې شعرونه داسې دي یو ځل یو ډیر عمیق احساس وړاندې کوي بیا بیرته شعر بیرته هغه له عمق نه راووزي او بیرته عادي خبرې سي دغه د شعر رتم په برخه کې تاسو څه نظر لري؟
تاسو ډېر عالي نظر لرئ. شعر رتم بیا فضا یعنې دا تر پایه ساتل پکار دی. مثلا ما یو فلم کوت دا فلم په دغه پایل کې ډېر د هیجانی و ډېر خو وروسته د سر اول وی د نورمال دوه کسو پیتاوي کې ناستو بیا خو بیا خاطی خو هغه د پایل کوم هیجان هغه کوم حرکت هغه کوم لاغی چې د لوده هغه تر پایه ورسو ساتلی حتی په نیمایي کې نور فلم د دې وړ نه و چې وکتل سي دا یو خبره ده. په شاعري کې ځینې وخت کېدی سي رتم یا کوم فضا کوم موږ معمولا رتم د وزن د آهنګ په شکل هم کارو ځکه چې هر شي کې یو رتم موجود ده دا د زړه ټکان نه ده دا خپل یو رتموز لري یو رتم لري چې مثلا داسې نه چې یو ټاک کې یو ټاک کې یو څه کې هغه فاصله د دوه ضربانو تر منځ چې هغه کوم واټن ده مثلا تصور وکړئ چې هغه مثلا یوه ثانیه ده بعد هر ضربه وزن او طول او عرض به د یوې ثانیې یوه ثانیه بل دوه ثانیې سي او بل بیا یوه ثانیه سي دلته درې که څوک دغه رقم د زړه حرکت ولري هغه مړ کېږي یعنی موږ کولی شو چې په شاعرۍ کې هم رتم ځکه چې اوس یو مشکل په دې کې ده چې زموږ شعر نن سبا زیات په موسیقي پورې تړل شوی ده خو نن سبا دا چې هڅه کېږي چې دا موسیقي باید نوره له شعر وشړل شي لرې شي ځکه هغه ځان ته خپل هغه لري د تخیل د خروج وسایل لري مثلا کېدی چې یو وینا به ډېره ښه موسیقیت ولري خو شعر به نه وي یا دلته زما په شعر کې خبره په دې کې رسي یعنی یو ځای کې احساسات ډېر ژور ښکاره کېږي یو ځای کې خو دا فرق کوي
هو بس زما مطلب دا و یعنی کله غیر عادي مبهم حالته عادي حالت ته ګرځو شعري منطق زیانمن کیږي او سرچپه ممکنه ده استاس پام دې شعر کې مرغې شوی خوشبوي کې عادي حالت ده بیا وروسته اوس مبهم حالت راغله دا غ شیری منطقي جوابوي سي هم د سيوي
مخلو کوم مخک چې ویل به مجبور و چې هغه د شعر د تخیل د جوړولو د وړاندې کولو لپاره کوم شیان چې هغه لوخي چې هغه په پام کې ودرو خو ځینې وخت سي چې شعر مونږ دونه په خپل تخیل کې زو چې ځینې وخت ځینې شیان له موږ نه ماتي کې مثلا ځینې وخت کې ځینې قواعد اته نسو ما هغه کوله ځکه شیبه کې چې موږ شعر لیکو یا زه خپله کوم تخیل د خپل نه هغه شیبه ما نه بخیر وي چې دا باید استعاره چیرته یا مثلا سمبول په کوم ځای کې هغه او کله چې شعر تکمیل شو له هغې نه وروسته بیا په هغې باندې موږ کار کوو که نه بیا دا کوم شیان چې بې ځایه دي هغه ته نه باید لرې شي کوم ځای کې چې ته احساسات کمزوري ښودل شوي باید پرې کار وشي او بیا یوه برخه چې زما په نظر زما ته په شعر کې خوند راکوي هغه ابهام ده او زه خپله کوشش کوم چې کله کله آگاهانه
بله لاهو صاحب ځینې کره کتونکي بیا دا وایي چې هره زړه وسیله لکه مبالغه اغراق غلو تضاد کنه تشبیه و استعاره خو له کوټه کوټه راسره را روانې دي له پخوانیو زمانو د هر څه له هرې وسیلې که شاعر استفاده کولی شي استفاده دي وکړي او دا هره وسیله ممکن په درد وخوري د مرغې شوې خوشبوی په شعر کې سپوږمۍ له پیړیو راهیسې پیغلې رڼاګانې نه شیندي کله ناکله ځینې وایي چې موږ باید تکرار شیان یاد نه کړو مثلا سپوږمۍ په شعر کې ډېره زیاته یاده شوې ده خو کوم کمال چې په تکرار کلماتو کې شته کوم کمال چې په تکرار کلماتو کې شته په نورو کې نشته ځکه چې په شعر کې تکرار شوي کلمات د سلګونو معناو پنډه له ځان سره وړي لاهو صاحب مثلا کله چې ته وطن یادوې په شعر کې د هیواد په اندازه شعري معنا نه لري زیات لري دی یعنی که مثلا په شعر کې وطن یاد کو په شعر کې هیواد یاد کو هیواد یو سیاسي کلمه ده وطن ټاټوبه ده د دوسیدو ځای ده د پرونو د نکنو او دټ نو ځکه په شعر کې زه خو فکر کوم د نقادانو دا خبره شاید سمه وي چې نه به پخوانی وسلې ایست غورځو نه به پخوانی کلمات ایست غورځو لیکن بڼه به یې نه وي که خپلې خبرې به پکې ځای وو همداسې نه ده
بالکل اوس کورې څو ډول تصویرونه لرو ځینې شغله لرو یو آینې دي یو انتظایې دی مثلا ځینې داسې تصویرونه چې هغه موږ چاته ښودلی شو ځینې چاته نهشو ښودلی او سپوږمۍ او دا لوښي دي دا زموږ آینې تصویرونه دي که چیرې زه بیا داسې راواخلم سپوږمۍ چې سپوږمۍ په ما داسې احسان ده که زما جانان د دیوالو سوره ته ځي خو که موږ هغه بیا خپلې پیغلې شوې مثلا رڼاګانې نشیندي یعنی کېدی
یعنی په نوي شکل باید یاد شي
ډېر وار ته وي بلکې موږ ویل چې محتوا احساسات هغه احساسات دي زمون فقط کار دا ده کلمات ورته د کلماتو باندې نوي کو ترکیبونه نه یو تر رامنځته کو پیغلې شوي مثلا پیغلې په دوی شي مثلا په خو وایي سوالاسم سپوپې یعنی سوالاسم یعنی معمولا بلوغ ته رسي کې یو شی البته موږ هغه نه دی یاد کړی چې تکرار راغی که بیا موږ سوال سم سپوږمۍ وایو چې مثلا په دغه وخت کې سپوږمۍ ډېره ښایسته ښکاري تکرار وو مثلا همدغه موضوع ده هغه زړه موضوع ده موږ هلته پلوشي ورته پیغلې کړې دي معنا دا ده چې یعنې رڼا یې تېزه ده او که وایه چې مرغۍ شوې ده نیوالو ته لاړه همغه کیسه ده دلته یې شکل بدل شو
په همدغه شکل او صاحب
خلکو ته نه وایي شو اما موږ محتوا نه سولې کوله محتوا هغه زړه په زړه ما غوښ په کومې دابا غاره
او نه نه طبیعت خو هغه طبیعت
سمندر هغه ده مثلا وکم کوم شو ویل
دخل مار نه مثلا المار هغه المار ده المار په همدغه شعر کې په نوې بڼه یاد شوی دی مثلا دلته شرابی المار ماشوم شوی دی یعنی المار شرابی شوی دی خو د کوم جماعت البته په همدغه المار کې خو د کوم جماعت په تیر را ځوړن شوی دلته تصویر یو بل کمال پیدا کړی دی چې افغاني شوی دی چې شعر کمال ته ورسره رسیدلی له اوسه فکر نه کوي چې همدغه تصویرونه که چیرته امکان د دې وي چې کله ناکله وطني بڼه خپله کې ډیر افغان لوستونکي به راجذب کړي او ډیرو ته به ډیر محسوس شي که څرنګه
خایسته نظر ده خو یو خوب یم پاکستان مثلا من کله چې افغانی وای لو افغانی توپ نه مطلب هغه د افغانی جغرافیا او هغه ډیزاینونه دي
نه مطلب او بخشه دا مطلب نه ده مطلب مل افغانی دا ده چې هغه ماشومال چې په افغانستان کې تیر کړی دی لږه یو تصویر راک شو
او هغه زمانه خلکو ته وریا دی کنه یو ډول فیصله نوستالوژی را مته کې یا
لکه همدغه همدغه اوس همدغه په د جماعت په تیر باندې یو یو څراغ را ځوړندې کنه نو دا په خپل یعنی لږه تصویر سره دی هم بیرته شریکوي
مو خیال میخوام نظر یعنی هر یعنی مو خودش یو حالت کې زه دین وخت تصویرونه جوړو بیا شیرونه فیسبوک ته په دې خاطر امر کوم چې زه د لوستونکو خبرګون راوخلم دوی کوم تصویر نه زیات خوند اخلي لکه تاسو دا اشاره وکړه اولین ځل دا خبره ما تاسو نه واورېده یعنی ما تر اوسه تاسو یو خبرګون نه واورېده یعنی څومره چې د خلکو خبرګون وي هموغونه لیکوال یا شاعر مثلا د خپل لوری بدلی د هغه په طرف سي د هغه ذوق پیدا کوي یو خو سمه ده هنر هم ده یو څه د خلکو ذوق ته به هم سره پام کوي مثلا یو وخت کې دا مثال مخکېم ورکړو دا د افغان یو سندرغاړی احمد سهر پوښتنه کړې و چې تا په خو ډېرې مست سندرې ویلې او داسې شور انګیز او دا نو په دې وروستۍ کې دوی سندرې ډېرې غمجنې شوې دي وی دا یلته چې دا ستاسو ژوند کې کوم بدلون راغلی هم چې څه وایې کنه نو چې زه فوق العاده علاج ورکړم خو دې اوریدونکو وایي دا ډېر خوښي کنه د دوی تمایل د وساندرو ته ډیر ته نسبت هغه نورو ته چې ما وویل
لیکن لاهو صاحب و باشه ډیر بم تمایل تم څوک نه ګوري چې ولې خپل مسیر ونوځي
علي علي ډیر خو نو دنه واخ د بیا دلته پیته تاسو سره موافق یم یعنی یو هدا پرې څه کې د دې تمایل پیته دې شاته دې ګرځي ځکه دنه واخ د اوریدون کې زاوق هغه د خلا خو خو لري هغه کوم معیار چې دا هغه ثابت کاپی سو د نورو نه راځي دا موږ اوس مشکل دي کې ځین وغه داسې وي چې یو چا ویلي دا پلان رنګ خرنګ دا نورو بیا په څه تعقیب کړه دا به دې چې د خپل زاوق په نظر کې چې دا رنګ په دغه دګي نه لګي خو دا چې وای نورو مشرانو خو کړی یا بل څه خو کړی نو دا اوتومات دی یو وخت هغه رنګ به رښتیا دغه په لشور کې په یو خایسته رنګ بدلی کیږي ځکه چې د روزي خپل زاوق د نورو د پاره خپل زاوق روزي چې هغه رنګ دای هم پر رسمیت وپیژني او دی یو خایسته سیس په سترګا ته وګوري خو موږ هم بل یو بل مې هغه په دې لرو یو بل په استلا یو دین یا یو دند زمګه زده چې زوخونه د خلکو د خپل خو خولې هغه معیارونه ورته لوړ کو یو څیر او پسو ما چې کله ځینې شیونه وریکل ما فکر کاوه چې یاره دا به هیڅ کوم ونال مری خو د سې کسان ما ولیدل چې د افغانستان د تیر لورو باندونه هغه ماته ولیکل چې تاسو ته منګه خوښته هغه به کې وې چې اته زینو لیکلی و چې مې په معنا نه پیکو خدای کلمات او جمله مونږ ته خوان راکړي نو په هر حال به مونږ هڅه کوو چې هم د وستون کو ذوق او هم د هغه ته ذوق روزلو کوم اندازه چې هغه هم باید ورکو دائم نه په یو حال ونه ساتو چې ځکه چې بعد هغه رشد وکړي ذهنن هغه به د خسیر و پیژني بیا دا خپل د دې سبب کېږي چې ورورو د موږ لوستون کرامات چې نوې شاعرۍ ته نوې تجربه ته یعنی هغه ته تعریف چې په خوال شعر موجود و نور هغه خپل هم وایي چې یا دا نور ناسم ده دا تعریف چې په خوال اوس تعریف و چې تر دې روپیړو په همدغه تعریف باندې د دغه تعریف په رڼا کې شاعري وسوه وایي به ویل کېده چې یاده په پوهنتونونو کې تر ډېرو وخت تدریس کې همدا ویل کېده چې شعر هر هغه وینا چې وزن ولري او قافیه ولري هغه شعر هغه ته موږ نه ځو نظم خو شاه نه وي شعر نو خلک مجبور وو په بد وینا ته فقط قالب فقط قافیه او وزن او بس نو شعر دوی نه پیدل چې نه شاعري دا نه ده موږ وینا ده نو وزن پکې ستا نو قافیه خو شعر ده مثلا تاسو کولی شئ د ومانیزي صاحب ته استاد ومانیزي له اشعار وګورئ اس وزن نه لري منصور کلام ته او ما په خپل هم دغه دویمه مجموعه کې چې غواړم چې هغه بیا یو وخت چاپ ته برابر کم پاره کې ما ډیر تاسو شعرونه دي چې منصور شعرونه دي خو هڅه پکې ډیره شوې ده چې همدغه د کوم اونري صنعتونه چې دي د هغو په همغه چوکاټ کې باید وینا وسي او نوښتونه هم په پام کې ونیول شي نو زه په هر حال داسې یعنی زه داسې نسم ویلی چې زه چې روان دا زما لاره ډېره عالي ده او د خلیط زما لاره تعقیب کړي یعنی زه دا وایم چې زه هڅه کوم چې د اقل لکه هغه د څوارلسمې سپوږمۍ او د پېرلې شوې رڼاګانې یو څه دغسې بدلونونه پکې راول یو څه کوشش وکړو چې دا یو څه کار وکړو
له ښاغلي لاهو څخه مننه د ازادي راډیو مجلې د تیرونه په خبرونه کې هم له دوی سره د دوی پر دو شیرونو شغیدلای وم کمو د دې نقطه ورېدو ته زړه کیشي نو د تیرونه خبرونه هم په ازادي راډیو ډاٹ کام کې موندلای او اوریدلای شي
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واوري
لاندې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
شاکس همغه دی چې سره ته وکړي په هر عکس کې دا کمال نوي نو څنګه کېدای شي چې شاکس واخلو چې سلري د ټکنیک لپاره مختک سره د عکس اخیستل په نړۍ کې اسانه شي بي دي نو عکاسی ته ورلم خو باید فکر وکړو کنه په خصوصي ټکنالوژي کې خو ممکنه ده چې ډیر عکسونه واخلو بیا یو تر انتخاب کړو دا سجیرټو د فردا څنګه د ټکنیکی برخې د مسول میرویس رسولی نظر می پدې برخه کې اخیسته دی دوی عکاسی په چک جمهوریت کې لوستې ده هر هنر اصول لري دا عکاسی د اصولو په اړه بل شاغلي رسولی څخه وره
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده یا مثلا رول اف ثرد چې خپل عکس په نه مساوي برخو وویشي مثلا یو منظره ویني په نه مساوي دغه باندې وویشي
یعنی دغه ټوله منظره نه برخي
او
هر برخه باید لبل برخ سره یو شی وي
یو شی وي د دوا افقي او دوا عمودي کرخو په مرسته اصلي موضوعات په دغه کرخو کې د تقاطع ځایونو کې یا د کرخو په اوږدو کې ځای پر ځای کړی
په دغه نه هوښیانو کې څو شان باید اصلي
ګور
مطلب مودا ده
د مطلب مودا ده چې یو منظر سی ویني تاسو باید درې خط دوه خطه د سه او بسې او دوه خطه د سه
یعنی دوه مودي دوه افقي
او او دا په نه
برخو تقسیم
برخو تقسیم کې او هغه کرخه سو هغه سو بل دغه کې قطه کې مثلا کلاسیا ایلاند چاپلاسیا دغه کې هغه مهم شی اوږه یو کې راوړي
دا تقاطع هغه مهم شی راغلی
وو باید دغه شی زیاتره عکسو کې باید هغه اوږه یو کې راسي
او دا جالب فرمول ده او بل څلار شوونه پرې برخه کې هغه سم کې
یعنی لیډینګ لاینز یا لارخود کرخه تابې کرخه مثلا لکه لارې سندونه کټارې یا سوري د لیدونکو سترګې د اصلي موضوع ته بیې
یعنی پرې شک نشته چې یو عکس کې خو ځینو شانو ته توجه ځي لکه تاسو لکه څنګه چې دلته اشاره ورته کوي یعنی ځینې شان لکه لارا او لکه سوري دا ډېر مهم دی
او مثلا ته وینې دا مطلب دا رسې دا ته سګوره لارا ده دا لارا اغه مهم شیطان خواتزی یعنی د تاسو سره د لارې سره مهم
تعقیبی
تعقیبی یا د مثلا د غرو اغه
کمانونه سي
کمانونه سي دی اغه مثلا یو چرته یو کولای زائد کولای د غردا یو دغه د التی بی یا مثلا په کورونه کټاری دی
سه
کټاری زی او دا ایتاسترګي او دغه کراریزي هغه جیکس خدميږي الته وخونه ده یا پښو ده
او یعنی او بخښ یعنی د کټاری اخره باید یو دم پاکس کې نه وي قطع شوی
نو
شایي باید
نه کده سي مګرم هغه عکس جو یعنی خپل راځي یعنی کټاروسي دغه کې د لیدو لیدونکو سترګي او خطبي
او یعنی دا حرکت ورکوي
حرکت ورکوي او سين او دا شانس دي غو نه
مخکې تاسو تناسب ته اشاره وکړه کنه پاکس کې کڅام د متوزې کړل چې دوا عمودی او دوا افقی خاطر باید وېستل شي. لدې پرته څه تناسب پاکس کې پکار دی؟
تناسب بل دا د څه یو سیمټري پاکس کې کده سي وي. بعض وخت یو تاسو عکس ته یو چوکاټ جوړ کړئ، مثلا هغه شی په چوکاټ کې راولئ، له کړکۍ نه عکس اخلئ، مثلا کړکۍ په کې راسي او د کړکۍ شاته منظره یې دا ښکلې راسي، یا دروازه، یا مثلا له عکس د ښکلې ون اخلئ، ته د نورو پاڼو شاته شاته ګوري، او مثلا چارګردې پاڼو مابینه عکس اخلئ، چې دا چارګردې شاوخوا د دې ونې پانی راسی ادا دام دیر یو که دغه د کومکی
نو دلته د تناسب خبرات شیره
تناسب داره سی تا شای په چوکات کرا ولی او جالب را زیار شای په چوکات کسی
یعنی یو چوکات په بل چوکات کرن دل تناسب مطلب ده په خپل د اکس چوکات مطلب نده استاس
یعنی په خپل تصویر کې یعنی چوکات دغه تا نو ایم سی مثلا فیزیکی چوکاتی یعنی خپل د طبیعی چوکات نه جوړ سی یا وغار نه عکس اخلي مثلا
او د سیاکسونه ډیر زیات شوی مې چې خلک فرن لوي دروازه عکس اخلي لیو هغه دروازه یو کم معلومی شو بیا روس ته دغه لکه عکس دې په چوکاټ کې شې د کوټې په دیوال باندې
داسې یو شای
یا یو تناسب پکې پیدا کړي په دې اکاسان یو بل خبره هم دا کوي باید لاکس نه منفی فضا لري کوم منفی فضا نه مطلب شي
منفی فضا بعضی عکسو کې ډیره ښه خدسي ووسی دل خاطر غوا اکسوتم د غوای مینیمم غوته مینیمالیزم یعنی یو اکس د ساخله دلته مثلا یو ورکه کور د سین غاړه ده او شاته بهر ده او پاس خالی ده او د اکس د کور څه ده په حساب مهم شای ده او شاته اسمان ګوري هغه خالی ده یعنی تاج توجه در کورت جلبوی او دغه تا به حساب ستایل تا مینیمال یا مینیمال ورتوائی سه دام یا ستایل دی اکاسی ده چه بعضی اکاسانی اخلی دام
یعنی او بخشه یعنی منفی فضا مطلب لغشانو پیو اکس کدی چه د اصل عکس یعنی اصلي فوکس په غو باندې نه وي
جاتره خالی شي مثلا هیڅ حالته نسته مثلا
لکه اسمان
لکه دیوار سده
او سپین دیوال
ده دلته مثلا ورکه بل شي ده مثلا دغه بشو عکس ده او سپین دیوال ده مګم نو شانل تنيست توجه جذب نکي
رسولي سپتا سویل سي کله نا کله د خالی فضا منفي فضا مهمه وي او کله مهمه نه وي څو وخت مهمه وي څو وخت نه وي مهمه
ډېر جالب سوال او ډېر سخت سوال ده او دغه ټوکسي غواړي د مینیمال سټایل اکثره وخت لري او دغه وخت کې نو ښکاري نو د ما په نظر منفي وخت کې بعد داسې الته لګزره بیروباري مثلا یو شی هیڅ دغه نسته مثلا یو د بل دیوار یو څنګه راځي مثلا یو سړایل مثلا لاکس تیریږي یا نیم موټر ده مثلا یا داس شاندې سه دغه وخت کې منفي څنګه معنا نه لري او بد کاری
خو هغه سم په تاسو حالت خو منفي ځای اسم ډکښه وي ویدو
ډکښه مکم البته ته هغه د تا مهم شای سه غوړ لغون عکس وخت لري داستان سه د عکس غوړ سه جوړ کې هغه لبین وړي تاسو سره خو ته وړي نیم موټر مثلا التا اټس په دغه کې
ده مانانلری په دې پایل کې تاسو تناسب ته اشاره وکړل هغه فرموله مموزه کو چې دوه او مودي او درې او فقيه خطي په واسو پاکس باندې دلته په دغه منفي فضا کې یو تناسب په کار نه دی
ام دغه مسوي ویلې وو ام همشه ماغه مهم شی په دغه
تقاطو کې باید
راسي یعنی هغه اکسس منفي څنګه منفي څنګه ولري ماغه مهم شی باید تقاطو کې راسي
او هغه منفي فضا باید لدی تقاطو د باندې
وو
ل میرویس رسولي څخه مننه چې د هنري عکس له اصول سره آشنا کړ
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د دې خبرونې پروستیو کې لنډه کیسه لرو. د مورنی ژبه په نوم د کیسه لیکوال خدای بخښلی نصیر احمد احمدی کیسه. نسرین حقمل وستي او وزدي روري مجلې ته را لېشلې. له دوی مننه کوم د کیسه سره اور.
لاری په خوشینه وویل تا هیڅ هم دې زده کړی د ماشوم سر وزړید. لاری وویل څلور میاشتې یو عمر دی خو ته له پاله به هم نه پوهیږي. د جامې ګنډلو ماشین دی غایب ودرید. ځوانه ښځه په خبرو کې ورولویده، سړیا تر اوسه خو له پاور سیم کې دی، زده به یې کړي. د سړي تندی تریو شو، لاسي بکسې ور واخیسته، له کوره ووت او دفتر ته لاړه. ښځې ماشوم ته وکتل، ورو یې وویل ګوره زړګیه، ته باید خپل درسونه ووایې، د پلار خبره دې تر پنجړکه ویلې که په سبقونو کې تکړه وي نو یو ښکلی کوچنی بایسکل درته اخلي. ماشوم په حیرانۍ ورته وکتل. ښځې د ماشین لاس دې تاو کړې، ورو یې وویل هلک رانه، د مکتب وخت دی. هلک بکس ته لاس ور وغځاوه، بوټونه یې په پښو کړل، د باندې ووته. هوا سړه وه. د ماشوم د سړک پر غاړه ودرېد. د موټر ګړندی روان و. یو لاروی ورمخته شو، ماشوم یې له لاسه ونیو، د سړک تر بلې غاړې ورسره لاړو. په وروسته ماشوم په ټولګي کې و. معلمې پر توره دړه یعنی هوا تورې ولیکل. په لوړ غږ یې وویل کندلکا علی بابا را سه بار د کتابچههایتان بنویسید. ماشوم په حیرانۍ سره خپلې کتابچې ته کتل. شیبه وروسته معلمې وپوښتل کندلک تو چرا نوشته نمیکنی؟ ماشوم ورو وویل څه؟ د معلمې شونډې بیا وخوځېدې. چې گفتی؟ هلک بیا خپله خبره تکرار کړه. څه وکړم؟ معلمې تندی تریو کړ. بچې ما پښتو نمیفهمم، تو چی میږي؟ ولاړه شوه. دوی بل ماشوم تر څنګ ودرېده او په خوشحالۍ وویل آفرین بچه لایق، چه قزود نوشته کدی؟ تختې پر سر یوه لوی کاغذ لیکل شوی و په مورنۍ ژبه زده کړه د هر چا حق دی.
د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله خپرونه مو همدومره وه. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خپرونې مو خدای مل. Thank you.
عاشقی صفه حسیرم.